تاسو ستړي مشي اته بجې شوې دا سدي رډو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هر کله کو پدې خبرونه کې مو وړاندې د هلمند د جګړو له امله له بې ځایه شویو سره د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د مرستې لښمنو خبرو خو لومړی خبرونه د هلمند په باباجي او نادری کې جګړې روانې دي. د افغانستان مرستیال ولسمشر د کابل د امنیتي چارو موقت مسولیت په غاړه واخیست او د آذربایجان پر دوو ښارونو نن سهار د توغندیو برید شوی. د خبرونو تفصیل د هلمند ولایت چارواکي وای په نادلی ولسوالی او باباجی کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي او هدف داده چې له لاسټللې سیمې بیرته ونیول شي. د هلمند ولی ویانو مرځواک ازادي راډیو ته وویل د دغو عملیاتو په نتیجه کې د لشکرګاه اړون 601 لوی لارې پوښدو کې د مخالفینو خوځښتونه شند شوي دي. هغه زیاته کړه چې پوځیان د لا پرمختګ لپاره له لویو او وړو لارو ماینونه هم پاکوي.
انشاءالله ډیر ژر به عمومي لاره خلاصه شي وتوانیم چې ټول ولس بېله کومې ستونزې ورباندې تګ راتګ وکړي. تنها مشکل د لارې د خلاصون دا دی چې هلته ډېر پلچکونه په ماین الوزول شوي دي او ډېری ماینونه په هغه سړک په عمومي ډمبر سړک باندې خښ شوي دي چې هغه هم د پاک سازۍ چارې روانې دي تر څو چې په بشپړه توګه پاک او د پلچکونو بیا رغونې چارې پیل شي.
په هلمند کې د افغان پوځیانو او طالبانو جګړه داسې وخت نن شنبه اتمې ورځې ته ننوتې چې طالبانو له امریکا سره ژمنه کړې چې د تاوتریخوالي اندازه به راکموي. په هلمند باندې د طالبانو برید د افغان لوړپوړو چارواکو له تند غبرګون سره مخامخ شوی. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو. امرالله صالح ویلي سر لنن نه د څو اونیو لپاره د پلازمینې کابل امنیتي چارې مستقیما په خپله مخته وړي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال شاغلی صالح دا خبره بیگانه وخته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې وسلوال اغلاوي او شوکونې زیات شوې دي. شاغلی صالح ویلي خلک دې ډاډه وي چې د ده په خبره د غلو او باشانو قانون ماتونکو مجرمینو او د ځمکو د غاصبینو لیست مخکې له مخکې جوړ شوی او دی په هیچا ترحم نه کوي. دا څو وروستۍ ورځې د کورنیو چارو وزارت هم هر ورځ د لسکونه هغه کسانو د نیولو خبر ورکوي چې خلک لوټي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سشکال شاهین آسمایي ټیم وګټه. فاینل د کابل په فوټبال سټډیوم کې جمعه ماښام وشو چې پکې د کابل استاد شاهین آسمایي ټیم د شمال لویدیځو ولایتونو استاد سیمرغ البرز ته په یو ګول ماتې ورکړه. شاهین آسمایي څلور ځله مخکې هم د فوټبال غوره لیګ اتلولي ګټلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د فوټبال غوره لیګ تر سره کېدو په اړه مبارکي ورکړې او ځوانان استایلي چې خلکو ته خوشي ور په برخه کوي.
دغه با همت ځوانان لدې عمل هم د دې قدردانۍ مستحق دي چې نور ځوانانو ته هم هیله او مثبت جهت ورکوي. د نشه یي توکو تاوتریخوالي او نورو ناخوالو یې د ورزش لور ته هڅوي.
د فوټبال غوره لیګ نهم دور سیالي د اتو ټیمونو په ګډون شاوخوا شل ورځې مخکې په کابل کې پیل شوې وي. د مسلم لیگ نون پیپلز پارټي جمعیت العلماء اسلام ملي عوامي ګوند او جنو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ټی ایم یا د پاکستان ولسواک خوځښت د عمران خان استعفا غواړي. دوی بیګا د پنجاب په ګجران والا کې لوی غونډه جوړه کړې وه. د غونډې مشرانو د پاکستان د مخ په جوړ اقتصاد ټوله پړه په واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان واچوله. نواز شریف چې حکومت تر باندې د فساد دوسیه جوړه کړې او اوس د درملنې لپاره په لندن کې اوسي پوځ د عمران خان په راوستلو کې ګرام وباله او وی ویل چې واکمن حکومت خلک د لوږې مړه کړل. تحریک انصاف بیا د پی ټی ایم یا نوي جوړ شوي سیاسي ائتلاف مشران اغله بللې دي. په لندن کې د تحریک انصاف ګوند پلویان هم د نواز شریف استوګنځي مخته د هغه په ضد او د واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان په پلوي شعارونه ورکړل. د آذربایجان په دوهم ښار کې د توغندیو د برید له امله 12 تنه وشل شوي او تر 40 تو ډیر ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د آذربایجان څنګه خبر ورکوي چې د ژغورنې ډلې له سیمه ییزو سره یو ځای هڅه کوي چې خلک لړنګو شوي ځایونو راوباسي. د راپور له مخې لشتر لشه شل کورونو ته زیان اوښتی دی. د توغندیو په یو بل برید کې چې هغه هم نن سهار وشو د منګاجویر ښار په نقشه سوی دی. په دې ښار کې د آذربایجان د اوبو تر ټولو ستر بند دی. خو د دې برید له امله د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د توغندیو دا بریدونه په داسې وخت کې شوي دي چې د ناګورنو قرباخ په لنجمنه سیمه کې د دواړو هیوادو آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د تازه نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. روسیې د دغو دوو هیوادو ترمنځ اور بند کړی او دا دوه هیوادونه یو بل په وروستیو بریدونو تورنوي. د فرانسې پولیسو یو تن په ډزو وواشه. دوی په دې باور دي چې دې کس د پاریس په څنډه کې د یوه ښوونکي سر پرې کړی دی. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون د دې ښوونکي وژل یوه تروریستي پیښه وبلله. زموږ پر هیوادوال په خورا ناوړه ډول برید شوی دی. د یوه اسلام پلوه ترهګر د حملې قرباني شو. پر ښوونکي پرون ناوخته په ښوونځي کې برید وشو. له پیژند پاڼې څرګنده شوې ده چې برید کوونکی یو 13 کلن دی چې په ماسکو کې زیږیدلی دی. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام.
موږ سوله غواړو خو د هغه چا سره سوله غواړو چې په یخه هوا کې 15,000 هلمندیان د کور نه بي ځای کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دې څرګندونو ترڅنګ د هلمند له جګړه ځپلو سره د ولسمشر اشرف غنی دښمنو په اړه پرې خبرونه کې اوریدلی شي. په کونړ کې د شولو کروندګر شکایت لري.
بعضې د بوټي نه وچولو، بعضې دا وږې وچو، خو بس دغه شی دی نو زموږ په کې بس تاوان یې.
د کور کلی په پروګرام کې به واورئ چې یو شمېر افغانان پر خپلو قومي مشرانو ډېره تکیه کوي.
په کلو اطراف کې زمونږ خلک زیاتره دا هغه نه ګڼي چې لاړ شي حکومت عریضه وکړي. دا د اطراف خلک.
د ګوړیا چار تفریحي پروګرام هم لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د طالبانو بریدونه غندلي او ویل دي چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. هغه دا خبره پرون په یوه ویډیوي پیغام کې کړې او ویلې دي چې له زیانمنو او اړمنو خلکو سره به عاجل مرستې وشي. په هلمند کې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده. صفي الله سنګزی راپور لري.
د هلمند جګړه او لامل یې د زرګونه ملکیانو بې ځایه کېدو دا وروستۍ څو ورځې د افغان مشرانو د خبرو مهم ټکي جوړوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیو پیغام کې وویل چې په هلمند او نورو سیمو کې د طالبانو بریدونه غندي او ټولو ادارو ته امر کړی چې له زیانمنو کورنیو او اړمنو خلکو سره عاجل مرستې وکړي.
په هلمند او ځینو ولایتو کې د طالبانو جګړو د ځاني او مالي تلفاتو ترڅنګ په هلمند کې ګڼې کورنۍ بې کوره او موږ ټول سخت خواشینی کړو. د طالبانو دغه وحشت او ناروا جنگ سخت غندو. زیانمنو او د هلمند بېزار شویو کورنیو ته یو وار بیا د زړه له کومې تسلیت وایم.
ښاغلی غنی دا خبرې په هغه ویډیوي پیغام کې وکړې چې بیګای د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په مناسبت ورکړی و او وی ویل چې فوټبال خوشاله کړو خو د هلمند او نورو سیمو ناامنیو او جګړو خواشینی کړي و. د هلمند د مرکز لخکرګاه په څو حوزو او ځینو ولسوالیو لکه نادلی، ناوا او چانجیر کې د یو وروستۍ اونۍ توده جګړه روانه ده چې پکې د هلمند کډوالو د ریاست په خبره لږ تر لږه 2000 کورنۍ بې ځایه شوي. له هلمند راپورونه وایي چې تر اوسه بې ځایه شو خلکو ته مرستې نه دي رسیدلي او چارواکي په سرویګانو بوخت دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم په هلمند کې د زرګونه ملکیانو د بې ځایه کېدو اصلي مسببین د طالبانو ډله بولي.
موږ سوله غواړو خو د هغه چا سره سوله غواړو چې ځان افغان ګڼي، د دې ځای خلکو ته په عزت ګوري. په یخه هوا کې 15,000 هلمندیان د کور نه بې ځایه کوي. زموږ پلچکونه نه ورانی. په افغانستان کې د برق او د هلمندیانو د پاره د روښنايي د تعلیم یو نمونه، یو بنسټ، یو سبسټیشن د برق ورته کافر نه ښکاري.
افغان پوځیان داسې وخت په لښکرګاه او نورو سیمو د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره هڅې کوي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان په قطر کې په خبرو بوخت دي. طالبان سره له دې چې په خپلو رسمي پاڼو او خبرو کې د هلمند د جګړو او له امله د خلکو د بې ځایه کېدو په اړه سپیناوی نه کوي، خو د افغان چارواکو خبرې او دریځونه د سولې د پروسې خنډ بولي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل:
اول خو دا خبره ډیره واضح ده چې اسلامي امارت د مذاکراتو بهیر ته ژمن ده او په ډیر لوړ تعهد سره او قوي او پیاوړي ټیم سره هلته حضور لري. داسې د کابل ادارې د چارواکو لخوا نه داسې څرګندونې کیږي او یا پروسه باندې بې باوري ښودل کیږي او یو ډول د معنی د ایجاد هڅه کیږي. دا د دوی هغه عدم ژمنتیا ته ښکارندوی کوي او د دې ښکارندوی کوي چې دوی نه غواړي دا پروسه په مخ لاړ شي.
د هلمند جګړه داسې وخت له یوې اونۍ اوږدېږي چې طالبانو د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره په وروستیو لیدنو کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې. په لښکرګاه او ځینو نورو سیمو کې د افغان پوځیانو او طالبانو د روانې جګړې د مرګ ژوبلو کره شمېر نه دی معلوم، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې سلګونه طالبان یې وژلي. افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبل اوښتی چې چهارشنبه په ناوې ولسوالۍ کې د جګړې په ډګر کې د دوو اکمالاتي هلیکوپټرو لوېدل او پکې د پیلوټانو په شمول د نهو افغان پوځیانو وژل کېدلې یوه بېلګه ده. د زرګونه ملکیانو په بې ځایه کېدو سربېره د راپورونو له مخې د روانې جګړې زیاته مرګ ژوبله ملکیانو ته هم اوښتی. په بوست روغتون کې د بې پولي ډاکترانو نړیوالې روغتیا پالې مؤسسې ایم ایس ایف مسؤولې ماریانا کورتیسی په یو یاداشت کې لیکلي د هلمند د همدې روانې جګړې د لومړیو درې ورځو 250 ټپیان د روغتون ته وربل شوي چې پکې اکثر ښځې او ماشومان شامل دي. د ماریانا په دې یاداشت کې راغلي په ټپیانو کې سخت غمجنه صافیه هم شامله ده چې تیره شنبه په امیندوار نس په مرمۍ لګېدلې او میاشتنی بچی چې دی او کورنۍ یې زیږېدو ته انتظار کاوه مړ شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سپه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري. د کونړ د کاروانګرو شکایت سره شریکو خو مخکې تر دې چې کونړ ته مخه کړو له هلمند ل خپل خبريال الیاس دای څخاورو ل دوی سره مو ټلیفوني رابطه ټینګه شوې ده. مخکې مو هڅه کوله چې د هلمند تازه حال تاسو ته درکړو، خو اوس په هلمند ته ورشو. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې په باباجي او نادالي ولسوالیو کې جګړې روانې دي. الیاس دای ل لشکرګا را سره په ټلیفون دی. دای صاحب، د هلمند د جګړو په اړه تازه څه دي؟
شبر صاحب سلامونه. دغه اوس د تاسو سره خبرې کوم. جګړه رامه ده او برای ماښام یو د هغو شپو څخه و چې د لشکرګاه پر شاوخوا باندې جګړې نه وي. هغه تازه معلومات چې ما د خپل منابعو راټول کړی دي هغه دا دی چې د ښار په درېیم حوزه بولان کې چې د ښار په غرب کې موقعیت لري تېره شپه عملیات شوي دي او کمربند تقریبا 1500 متره د پخوانی څخه یعنی د تېر مازدیګر د وخت څخه مخته تللی د نادالي او خواته. په مجموع کې جګړې آرامې شوي دي او افغان ځواکونه چې د مرکز څخه راغلي وو کمانډویان هغوی په عملیاتو بوخت دي.
تاسو ویل چې جګړې آرام شوي دي، خو په ورته وخت کې وایست چې کمانډویان په عملیاتو بوخت دي، یعنی دا عملیات غلي روان دي، ډزې نشته او که څرنګه؟
دا عملیات د حکومتي چارواکو په خوله باندې یوازې د شپې د خاطر سره کیږي او د محدود شمو د نیول لپاره تر سره کیږي. د کمانډان د خاطر خو بیا ورسته هغه په لی افغان ځواکونه چې په هلمند کې په خاطر دی او یا اوس په کمربندونو کې دي هغوی تخیلي چې مخته دي. نو د شپې د خوا د وسلوالو لخوا ډېر زیات مقاومت نشته، جګړې نشته، ځکه وضعیت آرام دی.
ورمش په بمباري زیاتې وي اوس څنګه؟ یعنی په تیرو څلور ساعتونو کې د بمباری خبر هم لري او کنه؟
بله بله، د هلمند والد او عمر ځواک سره مې خبرې وکړې. غول چې دوی په جنو لیرو سیمو کې مثلا لکه د ناوې په لیرو سیمو کې د غرنګ په مارتي ولسوالۍ کې چې یوازې مرکز د حکومت څخه دی نو ټول طالبان څخه دي دا ډیر وخت، او د غرنګ په نادالي ولسوالۍ په مربوطاتو کې ولرسمه کې په هغه ځایونو باندې دوی بمباری کړی دي په وو موقعیتونو په پنځو موقعیتونو کې چې طالبان پکې راجم دي یا اوسېږي. د دقیق تلفات یاد نه کړل وی ویل چې د جګړې د ارامتیا یو لامل هم همدا هوایي بمبارونه او هوایي چار دی. د سیمه
دایسب هغه کسانو سره چې د جګړې لامل به زیات شي دی او په زرګونو کسان لشکرګاته درغلي دي له دوی سره څنګه د مرستو لړۍ پیل شوه؟
شبر صاحب زه تیر ماښام هم د بولان له سیمې لشکرګاته راتل ما ولیدل چې یو یو موټر په کډه بار باندې اوس هم لشکرګاته راځي. ما تر دغه اوسه چې د تاسو سره خبرې کوم دغه کورنۍ سره د مرستندوی ادارو چې په دې کې د دبليو سي او یونیسیار او یونیسف نوم اخیستلی سو جمع د ماجرون ریاست هېڅ ډول مرسته نه ده کړې. یوازې شخصي تجاران او ملي سوداګر بوخت دي چې په خپلو مارکیټونو دوکانونو او ذخیره ځایونو کې دوی ته اول سرپناه ورکوي او وروسته روزمره ډوډۍ ورکوي. دوی ته تر اوسه د دایمي سرپناه په برخه کې مثلا خیمه یا مثلا لوشي یا مثلا د خوراکي موادو کوم پکیج په دې برخه کې مرسته نه رسوي. او د ماجرون ریاست وایي چې دوی تر اوسه پورې د وو تر اتو زرو په دغه منځ کې د کورنیو یوازې شمیر لیکلی دی. اوس یې سرویګانې کوي د هغې ادارو سره چې هغوی مرسته کوي تر څو په منظم ډول د خلکو ته مرستې ورسوي.
دایي صاحب مننه. د افغانستان له جنوبه به د افغانستان ختیځ ته مخه کړو او په کونړ ته به ورشو. په کونړ کې یو شمېر کروندګر وای چې د شولو کښت یې مرس کړی دی چې له امله یې سږ کال حاصلات کم دي او یا کم به وي. د دوی په خبره چې د کرنې او مالداري چارو مسؤلینو ورسره سمه مرسته نه ده کړې له ناروغیو په برخه کې او همدارس د درملو د ورکړې په برخه کې له دوی سره همکاري او مرستې نه دي کړې. روحل انوري له کونړ راپور لري.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ بسیدونکې سید احمد وای سکالی د شولو کښت ته ډېرې هیلې درلودې چې په خبره یې په برکت پې ستونزې حل شي خو پکې پیدا شوې ناروغۍ هیلې په اوبو لاهو کړې. نو ځکه دواړه لاسونه په تشو کې یخي او د شولو وچو او تشو بوټو ته د پولې پر سر حق حیران ولاړ دی.
شولو خو بیخي مرض وکړو اوس ایسته وږي وباسې وږی وچېږي وږی چې وباسې شوله کنه ایسته وچي بعضې د بوټي نه وچولو بعضې دا وږی وچو بس دغه شی دی نو زموږ پکې بس تاوان یي. نو
سید احمد او دیتا ورته نور کروندګر وای چې د اصلاح شو تخمونو د ویش او د کرکلی پاړه ورته چالار خونی نه دی کړی نو ځکه نه پوهیږي چې په کښتونو کې د ناروغیو پیدا کېدو پر مهال څه وکړي. د مرکز اسداباد کروندګر زبیح الله
زمنګ پسله سکالی بیخی خراب د سټو مرز پکې وشو هغه مرز د سټو چې هغه شولې ونکلې زیاتره پوچې دانې هغه دغه کوم پانه شو هغه و چکرله نو نه فټول ما تقریبا خپل درې جری بزمکه دا دغه درې جری بزمکه ما ټوله مرز واله شولې ونکلې موږ د هغه طرف هم څنګه راغلی چې وای چې دغه شولې ولې دای مرز کله ان ته پوسې زمنګ نه کړې لا پات لا عام په هاوه هغه نه کوم دوا را کړې نه کوم عام په هاوه مو تکله.
په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو مسولین بیا وایي د ولایت په لسو ولسوالیو کې یې په 5500 جریبه ځمکه د شولو فصل کرل شوی او په یادو ولسوالیو کې کروندګرو ته د کښتونو د کرکلي د لارو چارو او په بوټو کې د ناروغیو پیدا کېدو او د هغوی د درملنې په اړه عامه پوهونه کړې ده. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب العادل ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت په لسو ولسوالیو کې شول کرل کېږي. زمونږ کمپاین په لسو ولسوالیو کې یو متضرر ساحې چې پیدو چې دلته دغه آفت واقع شوی دی موږ هلته کمپاین ترسره کوو. موږ دغه کمی تخنیکي مشورې او دغه د قطار کرنه چې دیقانانو ته ترویج کړې ده چې تقریبا د 30% کرنه اوس د شولو دا د قطار په شکل ده د دې سه حاصلات لسو نه تر 15% پورې زیات شوي.
د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهان وایي د کونړ خاوره اوبه او هوا د هر ډول غله دانې او میوې کر او ودې ته مناسبه ده خو په دې شرط چې د کرنې حکومتي مسؤلین کروندګرو سره د اصلاح شوو تخمونو او سرې د مرستو ترڅنګ ورته له کښتونو د ښه حاصلاتو ترلاسه کولو په اړه ګټورې مشورې ورکړي او کروندګر دغه مشورې عملي کړي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي احمد تکل کتنورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د پخوانی قومندان رحمت الله اندر په اړه چې اوس د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان دی یو مطلب خبر کړی. په مطلب کې راغلی چې ښاغلی اندر یو وخت د افغانستان د حکومت پر ضد جګړه کوله، وروسته یې د حکومت ملاتړ ته مخه کړه او اوسمهال د حکومت د یو مهم بنسټ ویان دی. ورځپاڼه لیکي د اندر کیسه په حقیقت کې د افغانستان د اوږدې جګړې د پیچلتیا ښکارندوی کوي. مولوی رحمت الله اندر سکل د سپتمبر په 15مه د ملي امنیت شورا د ویان په توګه وګمارل شو. نوموړی دوه ماستریانې لري او په پښتو، دری، عربي او انګلیسي ژبو خبرې کوي. د نیویارک ټایمز په مطلب کې وړاندې راغلی دی چې په 2008 کال کې د امریکا د ځانګړو عملیاتي ځواکونو یوې ډلې مولوی اندر په غزنی ولایت کې د شپنیو عملیاتو پر مهال په خپل کور کې ونیو او نوموړي دوه کاله د بګرام په زندان کې تیر کړل. ورځپاڼه وړاندې له مولوی اندر سره د مرکې پر بنسټ لیکي چې په 2012 کال کې نوموړی له لومړنیو قمندانانو څخه و چې د طالبانو پر ضد یې جګړه پیل کړه او په همدې وخت کې د هغه 15 کلن پلار، یو ورور او دوه د تره زامن د طالبانو په انتقامي حملو کې ووژل شول. نیویارک ټایمز زیاتوي چې اندر د اوږدې ګیرې او اوږدو څڼو په خاطر ښایي اوس هم په څیره کې طالبانو ته ورته وي، خو نوموړی ټینګار کوي چې که څوک پر ده د طالب قومندان ګمان وکړي نو دا ځان ته سپکاوی بولي. دی وایي غواړي د داسې یو انسان نښه وي چې ثابته کړي چې د تقوا ټیکهداران وسلوال نه دي. نیویارک ټایمز د ملي امنیت شورا د ویان په توګه د ښاغلي اندر ټاکنه طالبانو ته چې افغان حکومت د امریکا لاسپوڅی بولي او وایي په کافي اندازه اسلامي نه دی د حکومت پیغام بللی. ورځپاڼه لیکي د رحمت الله اندر دنده داسې ده چې باید له امریکایي او افغان پوځیانو سره له نږدې کار وکړي. ښاغلي اندر د نیویارک ټایمز دې پوښتنې ته چې آیا افغان او امریکایي سرتیری یې هغه مهال چې طالب قومندان ووژلی دي که نه، په ځواب کې ویلي چې دی په جګړه کې وو او په جګړه کې تل تلفات هم وي. میل آنلاین خپرونې د هغې سپین سرې مور په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې زوی لا هم د امریکا په ګوانتانامو زندان کې دی او دا ورته سترګې په لاره ده. خپرونه لیکي چې له ګوانتانامو څخه د جګپوړو طالب مشرانو په ګډون سلګونه بندیان خلاص شول، خو اسدالله هارون چې جرم یې هیڅ کله ثابت نه شو لا هم هلته بندي دی. د هارون مور سحر بیبي چې له 14 کلونو راهیسې د خپل زوی د خوشي کېدو په تمه ده ویلي دي چې د دې درد ته د هیچا پام نه دی. هغه زیاتوي چې د زوی حبس دا بې حوصلې کړې ده او فکر کوي چې نور نو فکر سم کار نه کوي. د میل آنلاین د راپور له مخې اسدالله هارون د جلال آباد او پېښور ترمنځ د شاتو تجارت کو او په 2006 کال کې په هغه ځای کې ونیول شو چې د ده د کورنۍ د غړو په وینا د وسلوالو د نیولو لپاره د نقدي جایزې د ترلاسه کولو دام و. امریکایي چارواکو ویلي چې هارون د حزب اسلامي قومندان او د القاعده شبکې ارتباطي کس و، خو د نوموړي کورنۍ، مدافع وکیل او خپلوان دا ادعا ردوي او وایي چې هغه له القاعده شبکې سره هیڅ اړیکې نه درلودل.
د خبرونه په دې پدخه کې یو سیمه ایز موضوع راخلو. په پاکستان کې د واکمن ګوند تحریک انصاف او صدر اعظم عمران خان پر ضد مخالف سیاسي او مذهبي ګوندونو بیګا لومړی لوی غونډه وکړه. د عمران خان مخالفینو د هغه د استعفا غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په سیاست کې د پوز د رول د ختمولو لپاره به ټولې ډیموکراتیک لارې چارې مخته یوسي. تحریک انصاف بیا وایي چې د اپوزیسیون مشران په فساد کې شکیل دي او د پاکستان شتمنۍ یې لوټ کړې. صفي الله ستانکزی راپور لري.
د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف او صدر اعظم عمران خان پر ضد اکثر سیاسي او مذهبي ګوندونه او د هغوی مشران پاڅېدلي. د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلام، ملي عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ډی ایم یا د پاکستان ولسواک خوځښت د عمران خان استعفا غواړي. دغه نوي جوړ شوي ائتلاف خپله لومړنۍ لویه غونډه بیګا په ګجرانواله کې وکړه. د غونډې ګډونوالو د پاکستان د مخ په ځوړ اقتصاد ټوله پړه په واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان واچوله. نواز شریف چې حکومت ورباندې د فساد دوسیه جوړه کړې او اوس د درملنې لپاره په لندن کې اوسي، پوز د عمران خان پر اوستلو کې ګرم وباله او وی ویل چې واکمن حکومت خلک له لوګي مړ کړل.
اپنی مرضی کی حکومت بنائی،
چا دا عوام انتخاب رات کړه او خپل خوخی حکومت جوړ کړ، چا نالایق او نااهل عمران خان صدر اعظم کړ، چا چې له پاکستان یا تاسو سره دا ظلم کړه د هغه په خلاف باید تاسو ودرېږئ او پایلې د ګوجرانوالی خلک کوي. او یا کلن نواز شریف چې درې دورې د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی، تیر کال د اداري فساد او په ناقانونه توګه د جایدادونو د اخیستلو په تور په 2 کاله بند محکوم شو. د ګوجرانوالی غونډه داسې وخت د پاکستان د بد اقتصادي وضع او ناخوالو پرته په حکومت او د هغه تر شا په ولاړ پوځ واچوله چې د حکومت یو وزیر شیخ رشید احمد په یوه غونډه کې ګواښ کړی و چې د پوځ خلاف خبره به ونه زغمل شي. هغوی ته اجازه ورکړل شوې چې جلسه دې وکړي، خو که څوک د پاکستان د پوځ په خلاف خبره وکړي ژبه به راوستل
شي.
د ګوجرانوالی د جلسې په اړه د واکمن ګوند تحریک انصاف اکثرو مشرانو تند غبرګونونه ښودلي. تحریک انصاف د پی ډی ایم یا نوي جوړ شوي سیاسي ائتلاف د پاکستان ډیموکراتیک خوځښت مشران غل بللي. د دغه ګوند په رسمي ټوټر لیکل شوي د ګوجرانوالی د غونډې ګډونوالو 1.5 کاله یو بل ته د غله خطاب وکړ او اوس هڅه کوي یو بل حاجیان ثابته کړي. په لندن کې د تحریک انصاف ګوند پلویان هم د نواز شریف هستوګنځي مخته په ټولېدو د هغه په ضد او د واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان په پلوي شعارونه ورکړل. نواز شریف چې د اداري فساد او ناقانونه جایدادونو تورونه له اول سره رد کړي، بیگانه غونډې ته په آنلاین وینا کې یو وار بیا ځان له تورونو سپین وباله. تمه ده د پاکستان د مخالفو سیاسي ګوندونو ګډ ائتلاف پی ډی ایم څو نورو لویو ښارونو کې هم خپلې غونډې ونیسي چې راتلونکي یوه یکشنبه کراچۍ کې پلان شوي.
بدری کوچایم د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ نه نو خدا وړاندیز د ورور د سرخود کې ډیر چورو چپاو شروع ده. هر ورځ پرانا ورځ باندې موږ نه مونږ ته کوچایم نه سمنګا بل ورځ موږ ورنیو ته ولا خو موږ یو بیا موږ یو فدرا بازار ته ورنیو تر اخلاص ته ما دا خوښ دي دا پیغام موږ نشي و سلام.
نورستان ولایت امام سالینا قاری محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې یم. بد بختانه په نورستان کې دغه روغتیا په برخه کې ډېر زیات مشکلاتونه یاد شوي ده. تقریبا دغه 15 ورځې کېږي چې په نورستان کې په ټول هغه روغتیایي کارکوونکو چې دوی خپل هغه کاري حسابونه پیل کړي ده روغتیایي مرکزونه تړلې ده او کوم عام خلک چې مریضان دي یا نور هغه خلک چې د حکومتي د ادارو کې استخدامېږي هغوی د ویرو ټیس لپاره یا د خپل هغه مریضي ټیس لپاره هلته عارضه کېږي نو هغوی ته هم خدمات نه وړاندې کېږي. دا یو ستره مشکل ده او کله چې موږ د روغتیایي کارمندانو سره خبرې وکړل نو هغوی وویل چې دا تقریبا دغه 4 میاشتې کېږي چې موږ ته ماشینه دي راکړل شوې ده همدارنګه دوایان هم په کلینیکونو کې خلاص ده. همدغه وجه باندې موږ دغه روغتیایي دغه کلینیکونه تړلې ده. نو دا د عامې روغتیا وزارت نه مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید دغه مشکلاتو ته جدي پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:16 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د ګوړی اچار تفریحي پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د قومي مشانو د همکاري او مرستې چلول سره کوي موضوع چړل شوې ده چې ځینې خلک پر قومي مشانو او ملکانو اعتکا کوي خو سیستم یې سنته مخه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب له هلمند پر استولې سم اسکلې کی لمش سره مرستې نه دي شوي. عبدالرحمن لیکلې دي د افغانستان حکومت ژمنه کړې ده چې د هلمند له بي ځای شوی سره به مرستې وشي. د مرستې باید ژر تر ژره دوی ته ورسې شي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي طالبان او حکومت باید نور سول وکړي د خلکو په سترګو کې خاوري وانه چوي. فضل کریم درویش د پکتیا له زازیاریو لیکي باید د سولې لپاره دواړه لوري خپلې ګټې په پام کې وننیسي او پر مظلوم ولس رحم وکړي. اتل له زابل لیکلي دي طالبان باید پوه شي چې جګړې او تیری د سولې مخه ډپ کړی ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د هلمند جګړه پاکستان او د افغانستان جګړه ده. حمیده خانم رنگ له غزنی لیکي طالبان د پاکستان فرمایشونه پر افغانانو تپی ځکه د سولې خبرې ټکنې شوې دي. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان د مذاکراتو میز سره پردیو له اجنډا سره راځي. داود خانم رنگ له کلات لیکي موږ د سولې په اړه د افغان حکومت او سیاسيونو دریځ ستایو. امید له کابل لیکلی دی تر هغو پورې چې طالبان اوربند ته غاړه کېنشتي سولې ته هیلې بې ځایه دي. ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د خوست د ګلان کمپ د وزیرستاني کډوالو ستونزو تر سره شریکو. البته مخکې تر هغه لنډ خبرونه. د هلمند چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په هلمند کې جګړې غلي شوې دي خو بیا هم په لرو سیمو کې د افغانستان هوایي ځواکونه د طالبانو پر ضد بمباری کوي. امر الله صالح ویلي سر لنن د څو اونیو لپاره د پلازمینې کابل امنیتي چارې مستقیما په خپل مخ ته وړي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سشکال شاهین اسمایي ټیم وګټه. د مسلم لیگ نون پیپلز پارټي جمعیت علماء اسلام ملي عوامي ګوند او جنو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ټی ایم یا د پاکستان ولسواک خوځښت عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه. د آذربایجان په دوهم ښار کې د توغندیو د برید له امله دولس تنه وژل شوي او تر څلوېښتو ډیر ټپیان شوي دي. د فرانسې پولیسو یو تن په ډزو وواژه. دوی په دې باور دي چې د کس د پاریس په څنډه کې د یوه ښوونکي سر پرې کړی. د خوست په ګلان کیمپ کې میش وزیرستاني کډوال د مرستو لکمشت او د روغتیا په برخه کې لستونزو شکایت کوي. دوی وایي دا ځل د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا کډوالو ته په مرسته کې غوړي او دال ور نه کړل شول، یوازې وړو چې د هغه کیفیت هم شنه وو. بل لور ته د خوست چارواکي د وزیرستانیو کډوالو یادې ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې له دې مسلو په جریان کې دي او دا ستونزې بشر هوارې کړي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د جمعې په ورځ د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د ګلان په کیمپ کې یو شمېر وزیرستانوی کډوالو آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی سره د مرستو کمښت ستونزې ډېرې کړې دي. کډوال زیاتوي دا ځل د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د خوراکي توکو د اکتوبر، نومبر او دسمبر میاشتو په مرسته کې دوی ته یوازې اوړه ورکړل شول چې د هغې کیفیت هم ښه نه و. د خوست په ګلان کیمپ کې د وزیرستانوی کډوالو د شورا مشر ملک جمشید مسید وایي
اول د میش د مرستې دو د اکتوبر په یخ شدال نو ول د نوومبر ول شي کیم دای کنه او نه دالشتن غړیسته د خلک ډیر سخت غریب دی. دوه مجمع دادو چې بستر چې میجه کلینیک ونی ما میاش کیږي چې د مؤسسه قرارداد ختم شوی دی. اداګه چې میج د اکسیجن چې کیم د ډیلیوري کیسې کیم اکسیجن سلندر وی آی تر بس پرې شي دی نه ډیر لاجلی چې خلک ډیر غریب دی. د ډاکټر تو نه لري چې دی ته یو ډیلیوري کیس باندې وته وته لاس لازر ریپی ورکو تقریبا د درې کول کی چې میج بار بار ځخ کی چې اسناد تر تجور شي خو تر بس هچا د پدغ واره شمشتره میټینګ نه وکړ.
د وزیرستانو کډوالو زرګونه کورنۍ چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د ضرب عذاب د عملیاتو له کبله د خیبر پختونخوا د نورو سیمو سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم کړه شي وي ډېرې په سو پړاوونو کې ستنې شوې. خو لا هم په دې ولایت کې د 2000 کورنۍ پاتې دي. په ګلان کې چې د لومړني خوځي سرخون کې عبد الله وزیرستاني وایي
سره دوه نیم زره شاګردون دي په ایستون په میرسه کم شوی دی او میش د موسسنه او د دولت نه دا غوښتنه کیدای میشته چې چارون روکو زکه چې میش د تعلیم مسله حل شي. دا غوښتنه د چې د شاګردونو سره او غا موسسه یا دولت حکومت کو خاص کر د یونیسف نه میش دا غوښتنه ده. میش شاګردون ته د کتابی کا کلامی کا کتابچوی هر څه شته وي ته ورسې کوټینه بوټینه زکه چې ته زمي مسمره وندای سوړه ده.
کله چې ګلان کې تزوینو چې پلسګونو ماشومان د زګړو پرځای په خړ دا کې په لوبو لګیا وي. د دې په څنګ کې لسګونو ځوانان چې عمرونه یې لښپاړه سو تر دې شکلونو پورې دي یو بل سیوري او یو بل دکان کې وراستی روي. وزیرستان ځوان حکمت الله وایي
او د دولت نمیش دا غوښتنه د چې مشته کوروشګور پې دوی کې دل د ډیر ځوانان دي چې کوروشګور نه لري د غاسه ګرځي هیڅ کار نه لري. موږ دولت نه ملګری ملتون نه دا غوښتنه ده چې موږ تا کور روزګور پیدا کی موږ کور نه لرو ژوند لرو او بل خواته ژمیر روان دی مونږ ته باید کار روزگار پیدا دی.
د جاوید پونم یو بل وزیرستانی ځوان وای
ځوانونو ته باید دلته کور وشي دلته زیوی ته مشخص کای لوبه د پوروی کای انستی د پوروی چې دلته یو داس زیوی ته جوړ شي دی ولته نوسته پکې وکی ولته داسې اچ اپشن تر منظم څه تمرینات یا پکې وکی ځوانونو د پر داس مکتب نشته ټیټ سویو ولشته مشومونو د پر استره د پر نشته داسې چې سوی اچ وکی مونږ د پر ډیره خاوی.
بلډوري ته د خوست د کډوالو چارو ریاست چارواکي د کډوالو ځینې یاد ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د دې ستونزو د حلولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وویل په روانو مرستو کې دا ځل کډوالو ته دا لغوړي ونه ویشل شول چې له امله د نړیوال خوراکي پروګرام په ګودامونو کې د یادو توکو نشتون و. د ګلان کیم څخه بهر وزیرستانیو ته د خوراکي توکو د ویش د ستونزې په باب وایي چې نړیوال خوراکي پروګرام سره په دې اړه خبرې شوي. د دوه میاشتو توکو ویش به په اوسنی ځای کې وي. نوي زیږیدیز کال کې به د مرستو ویش بیرته ګلان کیم ته ولېږدول شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام نن لدو بجو تر درو بجو د احسای مسئلی تا زنگره شوره. احسایا په یو ولایت کې په یو هیواد کې ډیره زیاته مهمه ده. په دې پروگرام که با تا صدا واوری چی که چرتا د یو ولایت احسایا معلومه بی له اقتصادي پلوه څخه ګټه ورسی شي. تاسو د ټلیفون لار پرې خبرونه کې برخه اخیستې شي. وړاندې د ګوډیا چر تفری پروګرام لرو، تر هغه مخکې د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کورکلی یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې په کلو او ښارونو کې د سپینګیرو فیصلې څومره مفیدې تمامې شوې دي. داسې هم کېدای شي چې د کلي د سپینګیرو فیصلې ښې پایلې ونه لري، او څنګه کولای شو چې په کارونو کې ښه مشوره ترسره کړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او له یو مخور سره مرکه هم لرو. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې او زرو یا مادومی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
قدرمنو دوستانو، افغانستان یو سنتي ټولنه ده. دلته اکثره خلک د مشرانو او سپینګرو فیصلو ته په هر کار کې لومړیتوب ورکوي. دا موضوع له پخوا راهیسې د یو دود په څیر راپاتې دی. اوس هم په کلو بانډو کې خلک خپل اکثره جنجالونه او د خیر کارونه د مشرانو په فیصلو حل کوي. د مشرانو پریکړې له قومي جرګو او مرکو نه راخیستل شوي دي. مشرانو ته د تجربه کارو فیصله کوونکو په توګه واک ورکول کېږي چې د شخړو، ستونزو او آن روزمره کارونو کې پریکړې یا مشورې وکړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد طیب بداره ته وایي چې کلو باندو کې د کوم علت له مخې په هر کار کې د مشرانو فیصلې اړینې دي.
په کلو اطراف کې زمون خلک زیاتره دا غا نه غنی چې لاړ شي حکومت عریضه وکړي. دا د اطراف خلک غواړي د خپل قومي سلسلې نه د ملکانو نه د مشرانو په ډیر غټ اعتماد لري. پاس فینګرو باندې په ملک باندې، ځکه چې ملک د 200 300 500 کورو یو سرخیلی مشر یا یو عالم دغه منطقي نو غو باندې ډیر غټ اعتماد کوي. غوی خپل واک ورکړي، غو موضوع د غیر لاري حل کوي. دویم موضوع دا چې په حکومت کې په غو کې لږ فساد ډیر زیات پرو ده. طبعا غوی غواړي چې د غډیر کشمکش او پمیاشت او پکلونو باندې غنه هلي د خپل منازعه د جرګو دلاري نه حل کی.
ځینې وخت بیا د مشرانو پریکړې هي پایلې لزان سره نه لري او خلک ترې ناراضه ښکاري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو حاجی ګلا جان هغه څوک دی چې د کلی د سپینګیرو د فیصلو څخه خوشاله نه دی او وای
امازو یالته موټر چلو انداز یو سر لکی دینه ولګیدل هغه بس مونږ دوی اریزو کړل چې د زو او زیته نو د سپینګیرو چې د فیصله به مونږ وکړو ما چې سړی چې او زیته نه زو بس دلته تاسو فیصله وکوي خو دې فیصله مونږ د زړه تورن کړل کنه حالا پلانکی کوته راځو مچل غره کو دره کو دره خو د نه زړه تورن کړل دې مسلې نه چې غوزه په ډیره خو بیا مونږ تل چې تاسو به مونږ ته مچل غره کوي مونږ دې یو ځینه مچل غچ شي جوړیږي او د خدای لپاره مونږ ډیر وکړولو ډیر وکړولو بیا سره چې په اخر کې داسې وسو چې پیسې هم واغستلې او وزه ورته کورته یوړله خو نور چې لوکنه کې لاخیره ورته وکړلې.
بلخوا د کابل ولایت د چاراسیا ولسوالۍ اوسیدونکی ملک خوانی الکوزی بیا د سپینګیرو په فیصلو په هر کار کې تاکید کوي او وایي د خپل هم ډیر لوی جنجالونه په فیصلو حل کړي دي. نوموړی زیاتوي
ما دا دوه هفتو کې فیصله کړې ده چې خود موضوع فیصله مې کړې چې خپل منځ کې تر زمونږ سره وزلې و دواړه جانب واکو اختیار ته راکړه دواړه جانب باندې خدای او دغه برکت وبې باندې سره هغه فیصله هم پورته قانوني او څه جانانات یې پښتو ده ورته خلاصوم کړه. دا خو افغانستان ده او دا افغانان دي له تاریخ نه د افغانانو فیصلې ټولې په پښتو په جرګه او په مشرانو حل کړي دي.
د کابل ولایت اوسیدونکی مسعود نوري وایي چې په ښارونو کې بیا د سپینګیرو فیصلې ډېرې نه تر سترګو کیږي ځکه له یوې خوا کورنۍ محدوده شوې دي او له بله پلوه که کوم جنجالونه کیږي نو خلک دولتي ادارو ته مراجعه کوي.
موږ اوس په کابل کې ژوند کوو زموږ دوستانو دلته همکاران چې زه وینم په کابل کې موږ سره دوی خلکو کې دا رواج نشته بیخي د سپینګیرو فیصلې ته مرکو ته دې ته نه ګوري خپلو کې سره کینی که د مور پلار یا میړو خاون سره ناصف یا فیصلو کې اکثرا ما داسې لیدلی دي چې بیخي مور هم پرې خبر نه خپله جلۍ هلک سره جوړیږي دوی ته وایي چې موږ خپلو کې سره جوړ شوي او هغه نامزاده کیږي سره یو دا موضوع ده د نامزادۍ بل که د میړه او د ښځې ترمنځ کوم جار جنجال راځي دوی اوس هغه د ښځو د حقوقو په نامه چې کومه ټولنه ده یا کومه موسسه ده اکثر هغوی ته ځي عریضې کوي دومره سپینګرو ته هغه نه ورک ترجیح نه ورکوي.
نوموړی زیاتوي که په ښارونو کې هم خلک د مشرانو په فیصله کارونه مخته یوسي نو دغه شته ستونزې چې په اکثره کورنیو کې لیدل کیږي راکمې به شي. د لوګر ولایت اوسیدونکی واید خان وایي چې کله یو څوک د سپینګیري یا مشر څخه نظر یا فیصله اخلي په دې باید پوه شي چې دا مشر په هر لحاظ صادق رښتینی او د باور وړ انسان دی. نوموړی وایي هر څوک او هر کس فیصله هم نشي کولای او باید په دې کار کې له ډېرې ځیرکتیا څخه کار واخیستل شي.
سپینګیری باید قوم او د ولس لخوا نه هغه مشر ټاکل شوی چې په ولس کې محبوبیت ولري. سپینګیری باید عادل صداقتناک وي او د خپل ولس تاجمن او وفادار وي چې هیڅوک هم د خپل ولس د خپل قوم دپاره خپلې فیصلې غلطې نسي کوی چې یا غلطي وکړي. پخواني مشران پخواني سپینګیري هغه سپینګیري وو چې ایمانداري او صداقت پکې وو فیصله به یې منل کېده فیصله به یې تاییدېده چې خبره به یې وکړه هغه خبره به یې مکمله وه. داسې سپینګیري پیدا شوي د مونږ په لیدو په حال زه درته وایم زه ور سره شلو جرګو کې ناست یم چې د جرګې په هغه په طرد او په عناناتو او په دودم نه پوهېږي دغسې خلک پیدا شوي دي.
نوموړی زیاتوي چې مشوره د یوې ستونزې د هوارولو په منظور د نظریاتو راټولول دي خو فیصله بیا د ستونزې د حل په خاطر اقدام کولو ته ویل کېږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
نم صاحب الله چاراسیا دا مشران څه فیصلې کوي دا ټول هر څه ورته معلوم دي ښې فیصلې کوي خراب فیصلې خو هیڅ وخت هم نه کوي هر څه لیدلی تیر شوي اور باندې تجربه لري.
نوم خان محمد د کابل فعلی اوسیدونکی اصلي ځای مې خوست دی. فیصلې ما په نظر خو نظر په موضوعاتو پورې فرق کوي، خامخا فیصلې ښې، ځکه چې هغه سپینګیري که په سپینګیرو باندې وشي هغوی د ژوند خوږې ترخې او مشکلات لیدلي وي، تجربه کار خلک، نو ځکه د دې فیصلو ته د کشران باید متوجه اوسیږي او ګټور موارد یې واخلي او په هغې باندې عمل وکړي.
نوم مې هیلا دی، د لسمې نایې اوسیدونکی یم. زما په نظر ښې نه دي، ځکه ځینې وخت کورنۍ مثلا خصوصا مېرمنو ته دا وخت نه ورکوي او سپین ګیري او خلک راټولیږي په خپل زړه باندې فیصلې کوي. نو زما په نظر باندې کورنۍ فیصله خپلو منځو کې ښځو ته هم باید وخت او هغه ورکړي او د هغه فیصله شاید سپین ګیري د فیصلې نه ښایي.
دوستانو دا چې د مشرانو فیصلې په هر کار کې څومره اړینې دي، ولې ځینې وخت د سپینګیرو فیصلې ښې پایلې نه لري او څنګه یو مشر ښه فیصله وکړي، دا پوښتنې به د سرحدونو قبایلو چارو وزارت معین محمد یعقوب احمد زیره ته ځواب کړي.
په کلو بانډو کې اوس هم د سپینګیرو فیصلې البته یعنی فیصلې کېږي. په ځینې مواردو کې او ځینې مشکلات جنجالونه یا د خیر کارونه په فیصلو باندې حل کېږي. څومره دغه فیصلې مفید تمامېدای شي؟
لکه څنګه چې ټول تاسو موږ تاسو پیګو چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده، عنعنوي ټولنه ده، او اکثره د موږ په کلو بانډو کې چې کومې ستونزې او مشکلات راپېښېږي، د موږ خلک قومي مشرانو ته د محلي شوراګانو ته مراجعه کوي. هغه په دې خاطر باندې چې یو دغه محیط په سره آشنا خلک د سپینګیري د تجربې لري، کولای شي چې د دوه کورنیو یا د دوه قومونو یا مثال نور داسې مشکلات وي، په ښه طریقه او په احسانه طریقه او په زیر زر فرصت وخت کې د دوی دغه مشکل حل کړي.
وایي سب یو فیصله کوونکی چې فیصله کوي، که هغه سپینګیري وي یا د قوم مشر وي یا د شورا مشر وي، دا باید کوم موضوعات په نظر کې ونیسي تر څو ښه فیصله وکړي؟
اول خو موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو، په اسلامي ملک ژوند کوو، باید دغه اسلامي مسایل په نظر کې ونیسو. دوه مرحله کې دوه مسایل د موږ عنعنه ده، مثلا دا مرکی دی یا مثلا ناست دی، دا یو منسوی دود په موږ کې خلک غوته مثال احترام لري. نو په دې اساس باندې کوم سپینګری یا قومي مشر چې فیصله کوي، اول خو باید هغه حقایق په نظر کې ونیسي. په لوی مسله د روابطو مسله دا باید په نظر کې ونیسي، باید هغه دواړو جانبونه چې د مرکی او د ناست یو اصل هم دغه چې دواړو جانب سره کینی، دواړو خبرې واوري، بیا خپل د کومه فیصله کوي. باید د دواړو د خبرو په محتوا کې باید د خپل فیصله وکړي. نو د دې فیصله به خلکو ته هم قبول وي او نشبه به هم ښه وي او آینده کې به هم خلک ورته مراجعه کوي چې په حقایقو باندې ولاړ فیصله وي.
ځینې وخت بیا په کلو بانډو کې خلک د سپینګیرو د فیصلو ناراضي ښکاري، وایي چې یو طرفه فیصله وشوه یا زه خوشحاله ترې نه یم یا داسې موضوع.
څه ویلات دا ده چې بعض سپینګیري چې یا به خپل قوم په نظر کې نه او یا به یو طرف نیزه او یا به کومه رابطه ورسره درلودله، بیا به هغې پلوي کوله، بیا هماغه و چې هماغه کومې فیصلې به چې هغو وکړلې، نو هغه به خلکو هم نه منلې، نتیجه امکان اول غونډه به نور جنجالونه را پاسېدل. په دې چې هغه حقایق چې په نظر کې ونیول سي او فیصله کېږي، د دې بیا نتایج وروسته ښه نه راوځي، بیا جنجالونه منځته راځي، حتی د کشتو خونو د قتل مسله پکې راځي.
ستاسو په نظر څنګه سړی یو سپینګیری انتخاب کړي چې دغه د فیصله وکړي، په کوم اساس باندې؟
د سپینګیرو انتخاب کله چې په یو کلي کې یو امین یو سپینګیری یو با تجربه، دا خو یو فن ده. د فیصلې څوکۍ د منازعات حل کوي، د شخړې حل کوي، دا یو فن ده. دا هر سړی نشي کولی. دا بعض استعدادونه دي، بعض سپینګیرو کې دی ولا وغوی تعلیم نه لري، خو دوی به څون دغه په کلی کور کې وسیدلې، د کلی کور د عنعناتو کلچارو د هغه ټول ورته معلوم دي، او دغه منطقه کې چې اوسیږي د منطقه له حالاتو نه هم خبرې. نو په دې اساس باندې دا کله هم چې یو نفر ته تعینوي د ملک په صفت، د مشر په صفت، د شورا د رئیس په صفت باندې، هغه وړتیا په دې کې ګوري چې دا سړی دې ته وګماري. په دې چې بیا ټول مسؤلیت آینده کې ده ته راجع کېږي، او دی هم باید همدغه کوم مسؤلیت چې وسپارل کېږي، هغه مسؤلیت په ډېره ښه طریقه باندې امانتداري په نظر کې ونیسي، جانبدارا وسیږي، پوه شو د سنی سي طرف واقعي سي. نو دغه اوصاب چې دوی ولري، همدغه ولس، دغه کلی، دغه مشر دای ته نه یي چې آینده کې دوی ته خدمت وکړي.
تاسو ته ویلري خلکو ته چې فیصلې مشران ته پرېږدي، په خپل منځو کې سره وکړي، که څنګه کورنۍ
دما خو نظر داده چې هغه شریعت کې ممداز چې تاسو وکړه چې منازعه کوي، درم سړی ته مراجعه کوي، هغه به دې معنی چې پارک لري کې پارکور کې د خیر خلک موجود وي، د صلح خلک موجود وي. نو کله کور کې وي که کلی کې وي که بانډو کې وي وړه یا ستونزه را پیدا کیږي یا مشکل را پیدا کیږي نیکانو ته او مسلح خلکو ته هغه خلک چې با تجربه خلک دي او دوی تعین کړي دي هغو ته دې مراجعه وکړي. او د دوی یو خبره دا ده چې دغه خلک حکومت ته یا نورو ادارو ته هغه وکړي د دوی دا مشکل ځله حل کیږي نورې ستونزې هم لیدنه راوړېږي. په دې اساس باندې که کومه ستونزه پیښیږي کوشش دې وکړي زر دې حل کړي. په دې کې خو هر رقم خلک شته ده غواړي چې له دې وړې موضوع نه غټه موضوع جوړه کړي. ښه طریقه دا ده چې منطقه کې مسلحین نیکان قومي مشران چې دي هغو ته مراجعه وکړي او پرې نه دي چې په دغه کې نور خلک لاس ووي او دا مسره لوی کړي او جنجال وړکوي نور هم لوی کړي چې خبره زر تر زره حل او دا ستونزې ته د پای ټکی کړي. تشکر تاسو نه ملام استاده مننه.
اوریدونکو تاسو په کوم کارونو کې د مشرانو فیصله اخلي خپل نظریات را سره شریک کړئ. د پوسټ باکس شمیره مو ده کابل 4 لسیا و بیا. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا.
وګو اوریدونکو سلام. سکل زغال او لرګي دومره ګراندي چې غریب سړی ورته کتلایم نسی. دا ډول د موبایل غلا او موبایل والا او وجل هم ورته رسیدلی. لکه سی حکومت نه ای او کوي هم یوازې د خپلو ځانونو ساتلو لپاره وی. د خبرونې په پیل کې مو له وزیر صاحب سره مرکه درته کړې ده چې پوښي د کورونا څه حال دی.
وزیر صاحب د کورونا ناروغي څنګه شو؟
لا نه دا ورکه شوه او دوهمه سفر روانه ده.
خلک خوای چې زموږ په هیواد کې ختمه شو.
خلکو ته معلومات نشته. هر ورځ 50-60 کس نیسی.
تلفات څومره دي؟
ډیر کسان مري خو خپلوان نه وای چې په کورونا مري.
دا ولی؟
د دې لپاره چې ویریږي بیا به موږ ورشو او په خلتو کې به په منظم ډول خښ کو د کورونا د مړو لیست کې به ونیسو.
اوس خو د کورونا د تداوی روغتونونو ته څوک نه درځي نو تاسو د مړیو شمیر د څه شي له مخې اعلانوئ؟
موږ د ښار په ټولو هدیرو کې خپل استازي کینولي دي چې د شپې او ورځې مړي ساري او موږ ته منظم معلومات راکوي چې څو تنه مړي ښخ شول.
نو هغه مړي که په بله ناروغۍ مړه شوي وي او یا هم غلو د موبایل یا پیسو لپاره وژلي وي.
په هدیرو کې زموږ معذف استازي ډېر تجربه کار خلک دي او له لرې مړي پیژني چې په کومه ناروغۍ مړه شوي دي.
په هدیرو کې د تاسو معذف استازي ډاکټران او متخصصین دي که څنګه؟
ډاکټران نه دي، زموږ استازي پوډریان دي.
پوډریان دي؟
هو، پوډریان مو د دې لپاره موظف کړي دي چې څوک نه پرې پوهېږي چې زموږ کسان دي. هغوی خواسیم په هدیرو کې د قبرونو خواته پراته یي او پوډر وهي.
نو د پوډریانو به کله په ذهن کې پاتې شي چې څوک اسو؟
پیسې ورکوو. څه خوشې خو یې نه کوي، په پیسو پوډر اخلي او فکر یې برابري ډېر ښه حساب نیسي.
تاسې نو چې د کورونا د مړو حساب په پوډریانو نیسئ ګمان نه کوم چې دا وړۍ به شړۍ کړئ.
موږ مجبوره یو، تر څو چې په نړۍ کې کورونا شته موږ هم هره ورځ د ناروغانو او مړو شمېرو اعلان کړو، کنه بیا څوک نه پیسې راکوي او نه هم مرسته راسره کوي.
د پوډریانو بخت بیدار شوی ده، لیکن هسې نه چې هغوی ژوندي هم په مړیو کې حساب کړي او یا هم زاړه قبرونه د کورونا د مړو په حساب وشمېري.
دا نو د هغوی انصاف دی، دی پوښ او ګورو ګردنې، موږ خو پیسې ورکوو.
نو څه ګمان کوئ چې د کورونا دویمه څپه به مراشي که نه؟
که راشي خو ښه ده، د موږ ګټه ده، پکې $100 به ورسره وطن ته راشي، څوک خو وژلی هسې هم نه شي.
د کورونا په وخت زیاتره سالګرو هم سر وخوړ لکه داسې.
وعلیکم سلام، اولادونه دی څنګه دی؟ زه شکر دی چې ښه دی. میړه دی څنګه دی؟
شکر موږ هم ښه یو.
هو نه دی من کرا رازی ولی قرانتین ندی نو بیا چه تا رازی دی پانی سالگیره نی نیسو پا دی قرانتین که چه سالگیری نیولی دی نو غوی دی چه تا خبره ول وی خوری دی کرونا مرز دی لده سالگیری تیر شی منگا گیلا نکوو نه پا دوره نداریگو لکرونا نداریگو نو چه زرمو پا تنگ دی چیر تلر اغره یا دی سین غاری تلار شی نو دی من کروالی بیرو بار جوراوی چه با در تاوویم را شی خا پا ما خده خا
چوکو خزی؟
خور دی و ویلی دی پان سالگیره نیسو تایار مو کیک خیستی ویلی پا قانه و شمی با تاسی واخلی
طول رازی؟
هو ویلی خاپیروی دوی قندگول دی میم خبری کری دی اوغوی هم رازی
اوز نخاشوا دکتران سوی او دوی چکوی او سنگ او که او خزی
زمای ران پاتیم چه کرونا ور سر ران نوری
کنوی چه پان ورولی گو چه امال دا پا خپل کور که کلیزه و نیسی
کلیزه ننیسی خپل سات تیروی
دست چلو که تلفون ورطا وکا ورته وایه چې دای کرونا نیولای بیا زم ور سره غږیږم
ښه اوره زه یم پیروته وعلیکم سلام نه چه شي ته ضرورت نسته د پاڼې پلار له روغتونه راغی کرونا نیولی ویلې دوی ته زنګ ووهه چې څوک راسره لاړ شي او بستر مې کي دغه دی ور سره وغږیږه
اورې وعلیکم السلام خوری کرونا نیولیم اما ویل که دی میره یا گمزوی وی چرا سر لار چی یا بستری میکی چیر دت للای سنگه نده معلوم زب درشم خیر ده چیر تزلی خا زنو یو کار با وکم دا خدای پامان دا خدای پامان
چه ویل؟
ویلی میرا و زمان می سار وقتی لکورو تیلی او معلوم ندی چه چیر تطلیلی دی ویلی چه زمیل مسای دکتر تا بیایم زبی غم میکره خزی
خیلی و سی ساره یا ایران پاتوام چه زبا و سور تا تیاروام
دام باوری
اپلارا مبارک ریشوی
مبارک سړیا خوری ریتیات بکوی چی واد نلوزوی
دا چلوی کالا میزان وساتا خو آخر مو انفجار تا برابر کرم لکه چی خر را پوری پتنگ شوی
نا پلارا دا چوائی دیر غط چوکی دا دیر لوڑ موقف دای دیر زیادی پیسی دی پکی آو چی پیسی هم را باندی کمی شوی دی
کم جای دادونمی ندی در تا خیستی چی مفلس بشی د پیسو خو ایت موایا
پیسې چې څومره ډېرې وي هغومره ښې دي پلار جانه
بلا دې په هغو پیسو سي چې دې د سر وخوري
خدای دې نه کوي پلاره له خطره یې بچ کړی غم یې مه کوه
څنګه یې بچ کړی یم
څلور تنه معاونینې درته مقرر کړي دي چې تر څو دا څلور تنه الوزي یا به د دې خوا شوي وي او یا د هغې خوا چورت مه خرابوه پکې
دا خو ښه خبر ده خو بم والا په رئیس پسې لیږي
وو پا ده رئیس پسی چه لمرکیانو و ده مخالفینو ده استازو سره گوری تا والا که چوک پا دوربین که امراد زخوینی بیغم اشا
زکل لچا سره کتلشون ده تلوی کالا می کل لچا سره و کتل اسی ده خدا احسان ده چه خلق را باندی مین دی
ده مرو برکت ده در سره ده غوت دعا کوا
پلارا سبا تا باید یو زل دفتر تلار شی چهل تا معرفی کیگی او چه نور مراسم باموی
ریختیا؟
اوو
یار کلمی للاسه کیگی کاش که دفتر دل تا را وڑای وای
نه پلارا، یو ځل دې ورتګ ډېر ضروري دی. په آینده کې که بیا نه هم ورتلې پروا نه کوي، ځکه معاونان دې هسې هم خوشحالیږي چې صلاحیت ورته پاتې کیږي.
خانو چې امکان نه لري لاړ به شم، یو څو ټکی بیانې ولیکه چې بیا یې د شپې یاده کړم.
ښه پلارا. لاس دې په ما واچوه پلاره، دغسې کرار کرار کېنه. صحیح شو.
مننه، تشکر، ډېر زیات تشکر. والکه
څه وایې پلاره؟ زه دغه دی ولاړ یم.
ښه، والکه څه شوې؟
پلاره دغه یم.
د ما لاس ریږ دي، تا خود ما هم زه زده کړې ده کنه.
او
نور ته امضا یې کړه.
ښه پلاره.
ګورئ، د ما امضا دی کوي، که کله د امضا کولو ضرورت و نو بیا ده ته ووایئ. نور به ماته اجازه راکوي چې لاړ شم او په کور کې به کار شروع کړم.
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ او حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 سوه 1 اویا، کندوز 1، خوست 1، کندهار 2 او جلال آباد 3.